The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشه خبر منو اوریدونکو او خره خلاص تا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سیشن بی ورځې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
دغه یو ساته خبری خبرونه له مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې وسلوال طالبانو دیرش امنیتي عسکر وژلي او هم دومره تښتولي دي. د سرپل والي وایي صف امریکا ته ویلي طالبان یې په شا تمبولي.
حکومت د اعلان سره سم نن د اورګزو قبایلي سیمې د ځینې برخو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه شروع کړه. بل خوا پېښور کې شوي د یوې جرګې په موخه د مومندو قبایلي سیمې مشران وایي سیمه کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له امله کډوال کورونو ته نشي تللی.
هلته اوس نن سبا بجلی نشته دی، اسکول نشته دی، هسپتال نشته دی، روډ نشته دی. نو دغه خلکو ته خو د ژوند په تېرولو کې خامخا څه سختې پېښېږي.
او په یمن کې حوثي یاغیانو په هغه هوټل بریدونه کړي چیرې چې وزیر اعظم او د هغه کابینه میشته ده. جنوبي یمن کې چارواکي وایي د یاغیانو په حمله کې 15 سعودي او یمنی پوځیان وژل شوي دي.
او اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه دیرس افغان امنیتي عسکر وژل شوي. د چارواکو په وینا د هغې ایال ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ نن د سه شنبې په غرمه نښتې رامنځته شوي چې پکې د دوی له خولې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل سرپرست والي عبدالجبار حقبین وایي صف امریکا ته ویلي چې طالبانو تر دیرشو زیات نور افغان عسکر تښتولي هم دي. هغه زیاته کړې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو په ضد یې عملیات شروع کړي. په عین حال کې سرشار کابل کې پولیس چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې د یوه افغان چارواکي په کور باندې د وسلوال طالبانو ډله ییز برید ناکامه کړی دی. د کابل د پولیسو ویاند عبدالله کریمي امریکا ژغ ته ویلي تېره شپه څلور ځانمرګي بریدګرو د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوڅ په کور برید وکړ. د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ دا جګړه نږدې 10 ساعته دوام درلود او نن سهار د څلور سره ځان مرګو په وژنې سره پای ته رسېدلې. چارواکي وایي د برید کې څو تنه افغان سرتیري ژوبل دي خو د سر تاوان پکې نه دی اوښتی.
بل خوا د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ پر ضد تازه مبارزه یې داسې مهال پیل کړې ده چې په دغه ولایت کې د پولیو 15 نوي پیښې موندل شوي دي. چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ماشومان په د جګړو په سیمو کې دا ځل له واکسینه پاتې شي. ناامنیو او د حکومت مخالفوي د نوي وسلوالې ډلې اسلامي دولت راپورته کېدو په ننګرهار کې په زرګونو کوچنیانو د پولیو ناروغیو پر ضد له واکسینه پاتې کړي. دغه خبره د ننګرهار د روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپایل د پیل پر وخت وکړله. ښاغلي کاموال وایي په ننګرهار کې د پولیو 15 نوي پیښې شوي چې ډېرې یې په اچین ولسوالۍ کې دي، هلته چې حکومت او اسلامي دولت لا هم په جګړو لګیا دی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د کمپاین د پیل پر وخت پر هغو خلکو چې د پولیو د واکسین مخه نیسي غږ وکړو چې روغتیایي خدمتونه دي د سیاسي موخو لپاره نه کاروي. تر دې وړاندې په ننګرهار کې یوازې 26,000 کوچنیان له واکسین پاتې کېدل، خو په دې وروستیو کې دغه شمېر 30,000 ته پورته شوی.
پاکستانی چارواکي وایي د سعودي عربستان په مینا کې د حج د مراسمو په وخت ټیل ماټیل کې د مړه سوو کسانو شمیر درې کم نوي ته رسېدلی. په ریاض کې د پاکستان سفیر منظورالحق مطبوعاتو ته ویلي په مړه سوو کې 28 کسان هم د سعودي عربستان کې خاورو ته سپارل شوي او 45 نور لا تر اوسه بې درکه دي. پرون د دوشنبې په ورځ د پاکستان سینټ د سعودي په حکومت سختې نیوکې کړې وې. سناتورانو ویلي وو د مینا په پیښه کې د سعودي عربستان سخت غفلت شامل دی او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د دې بشپړه او ازادي پلټنې وکړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور کې د مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری د مقدمې نن سماعت شوی دی. د درې کسیز عدالت مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا ویلي چې په دې مقدمه کې د ټولو نه لویه معامله دا فیصله کول دي چې پکې یو کس دا اختیار لري چې د توهین رساله تورن ته سزا ورکړي. جسټس کوسا دا اندېښنه ښکاره کړې چې که د توهین رسالت ملزمانو ته د خلکو په خپله د سزا ورکولو سلسله شروع شوه نو دا به یو ډیر خطرناک عمل وي. پیر ولای شاه نور تفصیل په دې اړه راکوي.
د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د ممتاز قادری د هغې اپیل اورېدنه کوي کوم کې چې د ترهګرۍ خصوصي عدالت لخوا ده ته اورول شوې د مرګ سزا چیلنج کړې ده. د نهې په ورځ د اپیل اورېدنې په موقع د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي چې یو عام وګړی څنګه دا اختیار لرلی شي چې د بل یو تن د توهین مذهب په تور په خپلو ووجني او که چېرې داسې کېدل شروع شول نو د دې ډېر بد اثرات مخې ته راتلی شي. جسټس کوسا وویل چې د بده مرغه پاکستان کې د توهین مذهب قانون د ذاتي تربګنو لپاره کارول یو عام خبره ده او د سلمان تاثیر خلاف چې کوم ثبوتونه پیش کېدل نو د هغې نه په هیڅ صورت دا نه ثابتېږي چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و، بلکې سلمان تاثیر صرف د توهین مذهب قانون کې غلطیانې او کمی په نښه کړې وي او د جسټس سعید کوسا په خبره داسې کول څه جرم نه دي. د بینچ مشر د ممتاز قادری د وکیل نه دا هم پوښتلی دي چې د ده موکل د سلمان تاثیر خلاف د توهین مذهب په تور قانوني کاروایۍ لپاره څه کوششونه کړي وو. تېره ورځ هم د دې کیس اورېدنې په مهال د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشر په ګوته کړې وه چې هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون باندې نیوکې وکړي او یو قانون ته ټیک یا غلط ووایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
متحده عربی امارات ویلي د سه شنبې په ورځ جنوبي یمن کې د راکټونو په برید کې 15 پوځیان وژل سوي چې پکې یمني ځواکونه او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف پوځیان هم شامل دي. نور حال هم په دې باب د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره انیلا خالد راکوي.
د متحده عرب امارات ویم نومي خبر رسان ایجنسی د مړو شمېر ښکاره کړې ده او په اډن کې د شو حملو تورې په حوثي یاغیانو پورې کړې ده کوم چې د یو کال راسې د یمن د حکومت خلاف جنګیږي. متحده عرب اماراتونه یمن کې د یاغیانو په ضد د سعودي عرب مشرۍ لاندې د جنګیدونکو اتحاد غړی ملک دی. د یمن چارواکو او استوګنو ویلي دي چې خونړو حمله کوونکو ګڼې راکټې خلاصې کړې دي او په دې هغه هوټل هم ویشته دی چې په کې سعودي عرب کې د جلاوطنۍ نه واپس راغلي مشران پراته دي. د دغه حملو په موقع د یمن وزیر اعظم خالد باها او نور چارواکي په هوټل کې موجود وو خو هغوی ته څه نقصان نه دی رسیدلی. سعودي عرب د یمن پخوانی صدر هادی په مرسته کې په یمن هوایی حملې شروع کړې دي او لسو میاشتو د حملو وروستو حکومت پلوه جنګیالو حوثي یاغیان د یمن نه ویستي دي او پخوانی صدر هادی او نورو چارواکو ته یمن ته د واپس راتلو لاره هواره کړې ده.
بلې خواته یو عالی رتبه روسی قانون ساز ویلی دی د روسیې داوطلبانه ځوانانو ډله چې هم پکې پخوانی پوځیان هم شامل دي او ختیځ یوکراین کې جنګېدلی دي هغه د شام د هغو حکومتي پوځیانو سره شاملېدای شي چې دغه هغه هیواد کې د داعش ډلو او نورو ترهګرو سره جنګېږي. ولادیمیر کومویدیف دا خبره د دوشنبې په ورځ د روس انټرفاکس ایوین خبري ادارې ته د بیان ورکولو په مهال کړې ده. هغه ویلي دي چې د شام په خاوره د روسیې مداخلت امکان موجود دی. کومودیف د روسیې پارلمان د دفاع په اړه د قائمه کمیټې مشر دی. هغه روسیې مداخلت لپاره کوم وخت نه دی ورکړی او په دې معامله د دوشنبې ماښامه پورې د کرملن له لورې کوم فوري بیان مخې ته نه دی راغلی. د روسیې قانون ساز د دغه بیان څخه د مخه د میډیا ناتایی د راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیې رضاکار د وړاندې څخه شامی پوستر څنګه د جنگیدو په حالت کې لیدل شوی دی.
د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په عراق کې د هغه یو شمیر بمی چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستی چې د دوشنبې په ورځ پکې درې کم شپېته کسان وژل سوي وو. دغه وسلوالې ډلې د سه شنبې په ورځ ویلي چې جنوبي شهر الزبیر کې د موټر بمی چاودنې هدف شیعه مسلمانان وو. پرون په بصره او بغداد کې د چاودنې دغه چاودنې ترسره سوي وې. ملګري ملتونه وایي سږ کال په عراق کې د تشدد په پیښو کې 10,000 کسان وژل سوي وو.
د اسرائیل پوځونو نن د هغو دوو فلسطینیانو کورونه وران کړي دي چې چا چې تیر کال بیت المقدس کې د خونړۍ حملې کړي وې او بیا پولیس سره په نښته کې وژل شول. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د ترهګرو کورونه به ړنګوي او ترهګرو به د مقدمو چلولو بندیوان کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اوږه یاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل، افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې د وسلوال طالبانو په برید کې لشتل ژه دیرش افغان امنیتي عسکر وژل سوي. د چارواکو په وینا د هغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ نن د سه شنبه په غرمه نشته رامنځته سوي. په دې باب د سرپل د سرپرست والی ژغ هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو یو ورځو کابل ته چیرې چې پولیس چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې د یو افغان چارواکي په کور باندې د وسلوال طالبانو ډله ییز برید ناکامه کړی دی. د کابل د دې برید او د کندوز د وزې په باب مو په هم کابل کې د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک څخه په تیر خبرونه کې پوښتلی او ورو ته تاسو پام راګرځو.
دا برید بیگا شپانه وخت دی کابل جنوب لیدی طرف ته دی هلمند ولایت پخوانی ولی بلوچ پکور باندې وشوې. لمړی دی موټر بم ری 14 وشو، بیا برید کون کی د ریکور ته ورننه وتل ملوتیز وکونو سره جنگ پیل کړي چې تر سهار پورې روان وای. موږ لمونیتی چرواکو نه پښتنه وکړه، دوی ویل چې ځکه دغه برید ډیر وخت ونی وای چې هلته شاوخوا کورونه وو، دغه کورونو نه خلک وایستل، نو بیا یې دغه جنگیالیو سره بریدونه پیل کړل. دوی وایي چې په دې برید کې تر اوسه پورې چا ته ملکی خلکو ته یا افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي. خو د کابل امنیه کمانډان د پیښې په ځای کې من خبریالانو ته وویل چې په دې کې څلور واړه برید کوونکي چې دي هغه وژل شوي دي. اوس او شاوخوا لارې سرکونه کوڅې چې دي هغه د خلکو په وړاندې او د ترافیکو په وړاندې خلاصې دي. او باید یادونه وکړو چې په دې برید پر مهال د هلمند پخوانی ولی بلوچ چې هغه په کور کې نه و، داسې ویل کېږي چې د هغې په مهمانخانه یا اجرا باندې دغه برید شوی دی.
او کمال صدات دا تفصیل خو تاسو راکړ. جو د کندوز لوري ته، په کندوز کې اوس وضع څه ډول ده؟ له دې اداګانو وروسته چې حکومت وایي دی له طالبانو څخه د کندوز شار کنټرول بیرته نیولی دی، هلته دی وضع څرنګه ده او خلک څه وایي؟
لومړی خو به د کابل یادونه یو ځل بیا وکم. دلته خلک وویل چې بګنۍ بریدونه دوی سخت وویرول او په ډیره ویره کې په نیمه شپو کې له کورونو وتل. اخوا د کابل د برید په اړه طالبانو ویلي دي چې په دې برید کې افغانو په امنیتي ځواکونو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. په کندوز کې که څه هم څو ځلې وویل شول چې دغه ښار له وسلوالو پک شوی دی، خو پرون بیا په دې ښار کې ډزې روانې وې. حال د کندوز ولی چې د سرپرست ولی هغه دا خبره وکړه چې اوس ډېری سیمې چې دي هغه له وسلوالو پکې شوې دي. اوس کله کله نښتي د ښار په شاوخوا سیمو کې کیږي. دوی ویل چې دغه ښار ته نور امنیتي ځواکونه هم لګېلي دي، خو هلته په ښار کې بیا ځینې عیني شیطان د ښار اوسېدونکي وایي چې په ښار کې دننه هم کله کله ډزې کیږي او نن هم دا ډزې شوې دي.
او د کندوز ځای خلکو په حواله سره کراته وایسه چې هلته اوس وضع څرنګه ده؟ او بل دا چې دغه هم اطلاعات و چې هلته په دوکانونو کې په مارکیټونو کې د عامه استعمال یا د کورنۍ استعمال شیان چې دي هغه نه پیدا کېږي، خوراکي توکي کم دي.
لومړی خو دغه ښار ته د اوبو چې کوم سیستم دی د کندوز ولی ویل چې هغه سیستم هم بیا نه دی فعال شوی. دویم دا چې برښنا برق چې دی هغه هم په دې ښار کې چې کته شوی دی تر اوسه پورې کته دی. همداشان د خوراکي موادو لکه د ډوډۍ، همدازن د ګیس یا ګازو، د پټرولو به هم په دې ښار کې لوړې شوې دي. د دوا درملو به هم لوړې شوې دي. تر اوسه پورې ښار هم په اکثر سیمو کې تړل شوی دی او د ښار نه چې کوم خلک نورو سیمو ته تللي دي، بدخشان ته شپږ سوه کورنۍ رسېدلي دي، مزار شریف ته، کابل ته رسېدلي دي. په کابل کې ځینو ځوانانو د کندوز د زخمیانو دپاره وینه ورکړه. په مزار شریف کې ځینو ځوانانو د هغوی دپاره د مرستو خیمې ودرولې. همداشان ځینې تجارانو، ډاکترانو هغې کندوز ښار ته ډلې لیږلي دي چې زیانمنو شوو خلکو سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ افغان جمهور رئیس خپلو ټولو امنیتي کسانو ته ویلي دي چې له خلکو سره ډېر ښه چلند وکړي. امنیتي کسان باید خلک خفانه کی د افغانستان د مهاجرینو وزارت چې دی هغه هم ویلی دی چې کندوز ته په پراخه کم پیمانه سره مرسته رسولې دي خو دوی به په منظم ډول په وشي.
ډیر مننه کمال خټک او د ځان خیال ساتئ. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو د کابل او د کندوز حال تاسو له کمال خټک څخه واورئ. او سمزو د سرپل ولایت ولوري ته چیرې چې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه دیرش افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د دغه ولایت سرپرست والی عبدالجبار حقبین وایس اف امریکا ته څه داسې وایي؟
از نیروهای دولتی ما، نیروهای دولتی ما اقیم نشینی کردن از اونجا از یک سقامت هنوز هم خو اقدام نکردن. ما منتظر هستیم که یک برنامه پلان جور کنیم بخیر باز در آینده نزدیک انشاءالله دوباره عملات خدا شروع میشه. صحبت یکتر قسمت یکتری هست تصرف طالب هست یک قسمتی کمش تصرف ما.
هغه وایي چې د دوی دیش امنیتي قواو ته مرګ ژوبل اوښتی ده او تښتیدل او بعضې امنیتي قوا یې هم تښتیدلي او بعضې هم اسیران دي او تر یو تکتیک لاندې د دوی امنیتي ځواکونه په شا ولاړل او تر اوسه هم لا دوی کوم عملیات بیرته نه دی پیل کړی. او هغه دا هم وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تر اوسه لا او بعضې سیمې د دوی په ولکه کې دي.
او هم په کوهستان ولسوالۍ کې د امریکا ژغ خبریال ته ځایي خلکو ویلي دي چې هغه ولسوالۍ چې تېره شپه طالبانو له ډېرې درنې جګړې وروسته نیولې وه بیرته امنیتي قواو له کوهستان ولسوالۍ څخه دغه طالبان په شا تمبولي دي او د دغه سیمې د دې ولسوالۍ د زیاتره سیمو کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او خبری خپرونه ده. تاسو مونږ ته د واشنگټن ډی سی نه واګیس. حکومت دا اعلان د اعلان سره سم نن د اورګزیو قبایلي سیمې د ځینې برخو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه شروع کړله او چارواکي وایي چې 200 کورنۍ بیرته تللي او هر ورځ به 50 کورنۍ بیرته ستنېږي. په دې هکله نور تفصیل ابراهیم شینواری راکوي.
په کال 2009 کې د اورګزی ایجنسی په زیاتره برخو کې د بدی امنیتي وضع او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ په کډو کولو مجبوره شوې او وروسته د خیبر پښتونخوا جنوبي خارګوټي هنګو سره نږدې په توسرایب کیم کې د وګړو اوږد او زړه چاودونکو انتظار نه پس بلاخر د اورګزی ایجنسی لور او سنټر سب ډیویژن چپر میشتي، چپر فیروزخیل او شیخان علاقو قریبا د 200 کورنۍ واپسینن شروع شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې انیفاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي لاړخه وضع کړی شوي پلان له مخه به هره ورځ 50 کورنۍ واپس پلو کورونو ته لیږلی شي او لکه د نورو کډوالو دغه واپس تلونکي هرې کورنۍ له به د ټرانسپورټ 10,000 او کور ته رسېدو نه پس د عاجل ضرورت ترسره کولو دپاره نورې 15,000 روپۍ د موبایل سیم کارډ او د بینک ATM کارډ په ذریعه ورکولی شي. د بیا بیا غوښتنو او ډېر کړاو نه پس چې نن دغه پروژه روانه شوه نو په توغسرای کې د مشتي علاقې یو کډوال عمر ګل خپل خوشحالي په دغه ټکو کې د ډیو راډیو اوریدونکو سره شریک کړه.
ډېر خوشحالي ډېر تخنار ادارې نه او هر مدونه خپل پینا امینه صاحب نه خپل تحصیلدارانو نه خپل ام پی ایس صاحب نه ټولو نه ډېر شکریا دغه د کوم ته د مخفل کومه مطالبه وه غي حلقه او مخفل وطن ته په خوشحالي سره روان یو. ډېر مننه دغه کوم ان شاء الله امن دے ټول متدا خبره وکړه د تاسو ملک امن دے بالکل خوشحالي طرف تاسو ته بالکل بغدي چې څه نوي سردار ته مور سره ویلار دے خپل جنسي او مشران سره ویلار دي ټول
کزه هم ځای انتظامی او ایف ڈی ایم ای تابعیا کړی و چې دغه د واپسې عمل بنند سحر نه هو بجونه شروع کولای شي. خود کډوالو لړخه ورکړی شو د هغه په موبایل نمبرو د ترانسپورت لپاره اورنې د 10 روپو پیغام په وخت نه راتلو لوج د عمل د ګرمې تر وی بجې وزنډول شو او بل اخر چې دغه پیغامونه راتل شروع شول نور سره واپسی هم پیل شو. په توسره کې دا مهال د لور سنټرل او اوپر سب ډیویژنونو قریبا 1500 کورنۍ میشتې او ایف ډی ایم یې تابع کړې چې د لور او سنټرل سب ډیویژنونو 1500 کورنۍ به په یو پړاو کې تر د 6 اکتوبر خپلو کورونو ته ولېږلی شي. د دې نه وړاندې ټاکلې شوې وه چې باقي پاتې د اپر سب ډیویژن 1500 کورنۍ به د نوخار سره نږدې جلوزو کیم کې ځای پر ځای کولی شي، خو د سیمې مشرانو او پخپله د کډوالو لخوا سخت احتجاج نه پس حکومت خپله دغه فیصله واپس واخیسته او اوس د نوي پلان لاندې به د اپر سب ډیویژن واړه کډوال په خپله سیمه کې د امن پر ځای کېدو پورې هم په توغ سره کیم کې ایساري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جګړه ریډیو د کډرمن اوریدونکو د ابراهیم شینواری څخه تاسو د اورکزی د بیکورسو خلکو د بیرته تګ په باب رپورټ واوریدئ. او اوس هم ځو د مومندو ایجنسی ولوري ته چیرې چې د خویزی او بایزی قبایلي مشرانو او د پولیټیکل چارواکو ترمنځ یوه جرګګۍ سوې، او په دغه کې د کال 2008 او 2009 د پوجي عملیاتو د عمله بیکورسو خلکو د بیرته ستنېدو د پروسې په باب خبرې سوي دي. او پولیټیکل انتظامي او قبایلي مشرانو ته ویلي دي چې بې کوره خلک په دې کانې کې چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. خو ځای قبایل وایي چې په هغه سیمو کې چیرې چې پوځي عملیات سوي دي، سکولونه او کورونه وران ویجاړ پراته دي، او حکومت د هغوی د بیا رغونې لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي. ارشد مومند درباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په جرګه کې شامل شاه سوار مومند وای چې هر څوک اوس د دوی سیمو کې امن پر ځای شوی، خو د بنیادي سهولیاتونه لا هم محروم دي.
هلته اوس نن سبا بجلی نشته دی، اسکول نشته دی، هسپتال نشته دی، روډ نشته دی، نو او د سکول د اوبو داسې منظم دغه نشته. صرف د شندري او د دارې نه علاوه لکه چلته خدای پاک یو چینی ولا ورکړی دي، او هغه چینو نه خلک اوبه څښي، نو هغې نه څه ناڅه سهولت شته دی. خو نور داسې د صفا سکول اوبو نظام نشته دی هلته، نو دغه خلکو ته خو د ژوند په تېرولو کې خامخا څه ناڅه سختي پېښېږي.
د افغانستان پولې ته نږدې د کومو کومو سیمو خلک لا نه دي ستانه شوي، ملک نادر منان وایي.
داخل ایریا چې دا دغه خل پورې دی، او دا غنا خو چې کوم دی اوی ته تمرخیل، خو دا غي ساخیل، بابازه مساخیل چې دا خلکو ډیر کم تعداد کې وصلتا وطن او علاقه کې پاتې کی، او نو تاسو نه جمله څومره ګور هغه د مومل جنسې شې دي تقریبا هغه پورې دی. خو صاحبو تاسو چې کوم دی هغه هم تقریبا چې نیمونه
د دغه سیمو خلک په پېښور، لاهور او کراچۍ کې د کرای په کورونو کې اوسي. خو د مومند ایجنسۍ پخوانی قومي سملغړی مولانا غلام صادق وایي چې پولیټیکل انتظامیه دوی ته د سیمې بیا بحالۍ یقین دهانی ورکړي. ریپورټونه وایي چې په ایجنسی کې د پوځي عملیاتو لکبل او رنګ شوی کورونو معاوضه ډیرو خلکو ته نه ده میلاو، او د ایب ډی می لخوا ځان له 900 کورونو ته د غمرستي ورکړل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، شبقدر.
اے خدایا پوہارا
کتگی خلقی
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
تو خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کم 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کم 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی درمن اوریدونکو په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې سنایو وایي چې د نړیوال بانک لخوا د 214 سنتونو ته د مرستې پیسې نه دي ورکول شوي او غوښتنه کوي چې دا پیسې دې زر تر زره دوی ته ورکول شي. حمید الله په دې باب نور تفصیل راکوي.
د پختونخوا صوبایي اسمبلی ته وویل شو چې سمیډا یا په صوبه کې د وړې کچې د صنعتونو د پرمختګ ادارې لخوا د ترهګرۍ اغېزمن د 214 صنعتکارانو ته د نړیوال بینک لخوا اجرا شوې معاوضې نه دي ورکړې شوې. د یادونې دا چې په قبایلو او پختونخوا کې د ترهګرۍ نه اغېزمن د وړو کاروبارونو او صنعتونو د ودې دپاره مرستندویو هیوادونو د نړیوال بینک د لارې سمیډا ته 20 میلیون ډالرو ګرانټ ورکړی وو چې د مئی 2012 او جون 2015 ترمنځ اغېزمن د کاروباریانو ته ورکولو. خو د اسمبلی غړو بهبیدار او جابر شاه وویل د ترهګرۍ ځپلي کاروباریان لا هم د سمیډا دفترونو چکر وخی
هغه ټیم کې کوم ایڈوایزر وو سم دې ما ته راکړی چې شنو دې به تا نه نه دا ټوټل پیمنت وو زه دا وایم چې تر اوسه پوری شنو دې په پریدا خو شپږ میاشتې کېږي هغه کې دوی یو قدم مخ کې دي په پاټا کې ټول پیمنت شوی دلته ولې اوس خبردار چې دې ټیم وخت کې څنګه پورې برابر کړو
زه دوه غټه مخکې تر سمیرا د خرته تر و دیر خلق راغلی چې دا کلام نه او تھوڑا نه غوړن نه دا غي تو دا کال شو چې امیت پیمنٹس نه کیږي او پدې کې تاسو ریا دي نه پدې نور باندې منسٹر سره پیمنٹس دا کیس نه تا ور شو دے نه پوره کوري کمپلیټ کړی دا
بل اړخته د اسمبلی غړي ملک منور خان سرګند کړه چې د صوبې خپل خیبر بینک په دې حکومت کې د صوبې د ولس پر ځای د پنجاب صوبې خلکو ته قرضې ورکول او مبکول پیل کړی دي.
یا بھی جو بھی ان کے پاس جاتے ہیں ان کو لون نہیں ملتا لیکن پنجاب پہ ان کو لون بھی ملتا ہے اور پنجاب والوں کو رائٹ آپ بھی کرتے ہیں کہ کیوں اس صوبے کے لوگوں کو آپ لون کیوں نہیں دیتے پنجاب کو کیوں دیتے ہیں اور پھر رائٹ آپ کیوں کرتے ہیں. تھینک یو سر.
د صوبې د معاش وزیر او ایل دی بلدی خبرې پلټنه کوي
قرضو کے حوالے سے چونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے اور وہ ہے لیکن پھر بھی میں ہاؤس کے احساسات کرتے ہوئے میں اس میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں وہ ہے جس میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں
د پټواریانو د برتې په حق له د مالیه وزیر علي امین ګنداپور وویل د صوبې د زمکو ریکارډ په کمپیوټر ته واړوي او د پټواریانو ذمہواري به ډېر کمې پاتې شي نو ځکه دوی نور پټواریان نه برتې کوي.
د دې کار جاری ہے اور انشاء الله 2017 دسمبر تک ہمارا پورا صوبہ جو ہے وہ انشاء الله ڈرائیو ہو جائے گا. تو مزید پٹواری میرے خیال میں ترتیب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پہلے کے پٹواری سلوک بند ہیں ہم تو ختم کر رہے ہیں ان کو اور آپ مزید برتیاں مانگ رہے ہوں گی تو میرے خیال میں اتنے ہیں کافی ہیں اور باقی یہ جن کے کلچر ہے یہ سارے اپنے ڈسٹرکٹ میں بینکوں میں چیک کر لیں اور جو بھی ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی تحصیلدار
په اسمبلی کې د واکمن او اختلاف پاټو سره تړلو غړو اسمبلی ته د منظوري د پاره راوړل شوی کانفلیکټ آف انټرست قانون مخالفت وکړو. دغه قانون د اسمبلی غړي او سرکاري افسران د شخصي او ذاتی ګټو او کاروبارونو نه منع کوي. د دې سره سره د افغانستان د خبريالان یو استاد وفد د اسمبلی د سپیکر اسد کیسر سره لیدنه هم وکړه. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او هم د پاتې نیم ساعت خبرونه کې د خبرونو به تاسو له مر سره د ممتاز قادری د مقدمه او روانه په باب هم یو ریپورت او ری په خپل د پاکستان چارواکي څه وایي چې په امینا کې څومره کسان د ټیلماټیل په محل امرسیوي دي همدارنګه د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د ناظمانو او د اسمبلی د غړو د اختیاراتو د جنگ په باب هم ریپورت را سره په دې خبرونه کې شامل دی. خو تاسو ته وایي چې لمر سره په فیسبوک باندې هم ملګرتیا کولی سي facebook.com/voadiva په ټویټر باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه په لنډه توګه کتلی سي ویلی سي twitter.com/voadiwa. د دې ترڅنګ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې هم لیدلی سي، همې اوریدلی سي، همې لوستلی سي، voanews.com/diwa. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې خبرونه ورسته به بل ډیوا خبرونه وي. کوربه به وي بیروز خان او موضوع به وي د پښتنو اصل نسل. له ډیوا ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یو ځل بیا ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، ښه راغلاست. دا یو ساته خبري خپرونه له واشنگتن ډی سي نه وړاندې کیږي. نن د سه شنبې ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن کې د ورځې یولس نیمې بجې شوې دي. زه ستاسو کوربه نمونه، زه شهید
او زه نصر کاکړ.
دغه خبري خپرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلوو.
په افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې وسلوال طالبانو 10 امنیتي عسکر وژلي او هم دومره یې تښتولي دي. د سرپل والي وایس اف امریکا ته ویلي طالبان یې په شا تمبولي. حکومت د اعلان سره سم نن د اورکزیو قبایلي سیمې د ځینې برخو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه شروع کړه. بلخوا پېښور کې شوي د یوې جرګې په موخه د مومندو قبایلي سیمې مشران وایي چې سیمه کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالو له امله کډوالو کورونو ته نشي تلای. هلته اوس نن سبا
بجلي نشته دی، اسکول نشته دی، هسپتال نشته دی، روډ نشته دی. نو دغه خلکو ته خو د ژوند په تېرولو کې خامخا څه سختي پېښېږي.
او په یمن کې حوثي یاغیانو په هغه هوټل بریدونه کړي چیرې چې وزیر اعظم او د هغه کابینه میشته ده. او جنوبي یمن کې چارواکي وایي د یاغیانو په حمله کې 15 سعودي او یمني فوجیان وژل شوي دي.
اوس هم د خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 10 افغان امنیتي عسکر وژل شوي. د چارواکو په وینا د هغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ نن د سه شنبې په غرمه نښتې رامنځته شوي چې پکې د دوی له خولې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبلا واوښته ده. د سرپل سرپرست والي عبدالجبار حق بن وایس اف امریکا ته ویلي چې طالبانو تر 10 زیات نور افغان عسکر تښتولي هم دي. هغه زیاته کړې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو په ضد یې عملیات شروع کړي دي. په عین حال کې سرشار کابل کې پولیس چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې د یوه افغان چارواکي په کور باندې د وسلوال طالبانو ډله ییز برید ناکامه کړی دی.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت چارواکي وایي پولیو ناروغیو پر ضد تازه مبارزه یې داسې مهال پیل کړې چې په دغه ولایت کې د پولیو 15 نوي پیښې موندل شوې دي. چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ماشومان به د جګړو په سیمو کې دا ځل له واکسینه پاتې شي. ناامنیو او د حکومت مخالف د نوي وسلوالې ډلې اسلامي دولت راپورته کېدو په ننګرهار کې به په زرګونو کوچنیان د پولیو ناروغیو پر ضد له واکسینه پاتې کړي. دغه خبره د ننګرهار د روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله کامهوال د کمپایل د پیل پر وخت وکړله. او تر دې وړاندې په ننګرهار کې یوازې 26,000 کوچنیان له واکسینه پاتې کېدل، خو په دې وروستیو کې دغه شمیر 30,000 ته پورته شوی دی.
پاکستانی چارواکي وایي د سعودي عربستان په مینا کې د حج د مراسمو په وخت ټیل ماټیل کې د مړه سوو کسانو شمیر 3 ته رسېدلی. په ریاض کې د پاکستان سفیر منظور الحق مطبوعاتو ته ویلي په مړه سوو کې 28 کسان هم سعودي کې خاورو ته سپارل شوي او 45 نور لا تر اوسه بے درک دي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور کې د مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری د مقدمې نن سماعت شوی دی. د درې کسیز عدالت مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا ویلي چې په دې مقدمه کې د ټولو نه لویه معامله دا فیصله کول دي چې پکې یو کس دا اختیار لري چې د توهین رسالت تورنته سزا ورکړي.
متحده عربي امارات ویلي د سه شنبې پر ورځ جنوبي یمن کې د راکټونو په برید کې 15 پوځیان وژل شوي چې پکې یمني ځواکونه او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف پوځیان هم شامل دي. سرکاري وام خبري ادارې د برید پړه په حوثي یاغیانو ورچولې. څوک چې د یمن د حکومت په ضد د یوه کال راهیسې په جنګ اخته دي. عربي امارات د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی.
یو عالی رتبه روسی قانون ساز ویلی دی چې د روسیې داوطلب ځوانانو ډله چې پکې پخوانی پوځیان هم شامل دي او ختیځ یوکراین کې جنگی دلی، هغه د شام د هغو حکومتي پوځیانو سره شاملې دی شي چې هغه هیواد کې د داعش ډلو او نورو ترهګرو سره جنگی کی. ولادیمیر کومویدف دا خبره د دوشنبې په ورځ د روس انټرفاکس ایوین خبري ادارې ته د بیان ورکولو په مهال کړې ده. هغه ویلي دي چې د شام په خاوره د روسیې مداخلت امکان موجود دی. کومویدف د روسیې پارلمان د دفاع په اړه د قایمه کمیټې مشر دی. هغه د روسیې مداخلت لپاره کوم وخت نه دی ورکړی او په دې معامله د دوشنبې ماښامه پورې د کرملن له لورې کوم فوري بیان مخې ته نه دی راغلی.
د اسلامي ریاست وسله والې ډلې په عراق کې د هغه یو شمېر بمی چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې د دوشنبې په ورځ پکې درې کم شپېته کسان وژل شوي وو. دغه وسله والې ډلې د سه شنبې په ورځ ویلي چې جنوبي شهر الزبیر کې د موټر بمی چاودنې هدف شیعه مسلمانان وو.
د اروپا ستر عدالت د آسټرالیا د یو زده کوونکي په حق کې فیصله وکړه چې چا چې عدالت ته فریاد کړی و چې د سوشل میډیا موادو د ترانز اټلانټیک لوزنامې تر مخ د فیسبوک استعمالوونکو د پټو خبرو تحفظ ممکن نه دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې وخت کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې. زمونږ همکار مختار خلیل په مطبوعاتو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه واورو چې څه راغلي دي.
د قندوز په هسپتال د امریکای د یو جنگي هوایي جهاز د خونړۍ حملې ورستو د راپورته شوو حالاتو په باب له د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن د سرخ په اداري لیکلې ده. د اداري په شروع کې لیکلې شوې دي چې د دې حملې ورستو دوه خبرې را مخې ته شوې دي. یو خدا چې په دغه حمله کې دوه کسان وجلې شوې دي چې دولس پکې د هسپتال د عملی کسان دي. او دویمه خبره د دې حملې په باب له د پینټاګان یو ډیر نامناسبه بیان دی. دین علاوه ډیر داسې تپوسونه هم شته چې سپوری جواب چانه دی ورکړي. او غدا چې د افغانستان په قطبین ورختیځ سیمه کې په دومره لوی هسپتال حمله ولې وشوه. ادارې لیکي چې افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوزونو امریکني کمانډر جنرال جان اف کیمبل د ګل پور د یو اخباري غونډې تخپل وینا کې اومنله چې دا حمله په خطا کې شوې ده او د دې په پوره پوره پلټنه کیږي. اخبار لیکي چې د نوموړي کمانډر دا بیان کافی نه دی، بلکې د دې بوګنون کې خطا د بې پری تحقیقاتو د پاره یو آزاد تحقیقاتي ډله جوړول پکار دی. جنرال جان کیمبل زیاته کړه چې اسپیټال سره نږدې طالبانو سره جنگیدونکو افغان فوزونه طالبان جنگیالو بد بد په مخه اخیستي وو. دوی امریکایانو ته د امداد د پاره خواست وکړ او امریکایانو د دوی د خواست په جواب کې د غسیمه کې بمباری وکړه. خو دې وضاحت سره سنگینی مسلې تړلې شوې دي. ډاکټر وداوت بارډرز نومي تنظیم چې دغه اسپیټال چلی خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان او امریکای په شمول د افغان جنگ ټولو فریقو ته د وړاندې وینا کړې وه چې په دغه ځای کې اسپیټال دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې دې خبرې هم پریشانی پیدا کړې ده چې آیا د اسپیټال ګیر چاپیره دغه وخت سره جنگ روانو. د نیویارک ټایمز الیسا روبین وایي چې د کندوز د پولیس یو ویان سید سرور حسینی ویلي دي چې طالبان په اسپیټال ورننوتی وو او په اسپیټال کې دننه مورچشیوی وو. اخبار لیکي چې د کندوز په اسپیټال کې به د جنگ د ټولو فریقو دارو درمل کېدل او په دې افغان فوزونه خفاو. بمباری کې د اسپیټال یو زخمی ملازم او دوه نرسانو ویلي دي چې په اسپیټال کې د طالبانو د موجودګۍ خبره دروغ ده. په هالند کې د ډاکټر وداوت بارډرز تنظیم ډایرکټر ارجن هین کیمپ هم اسپیټال کې د طالبانو د موجودګۍ خبره غلطه بللې ده. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د انساني خواخوږۍ د نړیوال قانون تر مخې په اسپیټال باندې د قصد بمباری یا ګولباری کول جنگي جرم دی. خو قندوز غوندې د ګوري آبادۍ په ځایونو کې تود جنگ کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې نه ځان ژغورل ډیره ګرانه ده. په تیرو کلونو کې د بیګونا خلکو مرګونه به د طالبانو په اوګو اچولې کېدل. خو امریکانو فوزونو هم په دې لار کې ډېری خونړۍ غلطۍ کړې دي. او چې امریکایان کله هم داسې خطاګانې وکړي نو امریکني فوجي کمانډران سم دستي بیانونه ورکوي چې آینده د پاره به د بیګونا خلکو ډېر خیال ساتلې شي. همدغه بیان یو ځل بیا جنرال کیمبل د ګل په ورځ تکرار کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو خبر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او زه هم د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند د اسمبلی غړو له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حالته د ضلع او د تحصیل د نظیمانو د اختیاراتو په باب دي یو فیصله وکړي او دغه اختیاراتي ورته وټاکل سي چې په تیرو حکومتونو کې ډیر زیات اختیارات ورکول سوي وو. د اسمبلی غړو دا هم ویلي دي چې د نازیمانو د زیاتو اختیاراتو له امله دی نسی کولی چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه وکړي. هم د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینې باندې غږ کړی چې د اسمبلی د غړو و غوښتنه ته دی پام وکړي. نور حال په دې رپورت کې اسلام الدین ساجد راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینې ځنې وزیرانو او اسمبلی غړو لخوا نه د ضلع ناظمانو اختیاراتو کې کمی کولو غوښتنو نه وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان د ایالت اعلی وزیر ته ویلي دي چې د ضلع حکومتونو لپاره نوي جوړیدونکي رولز اف بزنس کې د ناظمانو اختیاراتو ته کتنه وکړي او داسې اختیارات د نور کوي چې ناظمانو او اسمبلی غړو ترمنځ جګړې سبب جوړیږي. ډیو ریډیو ته ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه تیر ورځ د عمران خان کور بنګاله اسلام آباد کې یو اعلی پای غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، سینئر وزیر عنایت الله خان او نورو وزیرانو او سیکریټریانو ګډون کړي وو. دغه غونډه کې د ضلع حکومتونو لپاره رولز اف بزنس یا اختیاراتو تفصیلي جایزه واغستل شو. غونډه کې د تحریک انصاف ځنې وزیرانو د ضلع ناظمانو اختیاراتو کمولو تجویز هم وړاندې کړو او ناظمانو نه د سرکاري ملازمینو یا نوکرانو یو ځای نه بل ځای ته بدلولو او د پولیس افسرانو کلیز کارکردګۍ راپور یا ای سی آر اختیارات واپس اغستلو باندې هم خبرې اترې وشولې. او د لړکی عمران خان د ایالت اعلی وزیر ته وویل چې ناظمانو ته د دومره اختیارات نه ورکوي چې هغې نه د اسمبلی غړو، ایالتي حکومت او ناظمانو ترمنځ جګړه جوړیږي. د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان وایي چې ناظمانو نه اختیارات اغستلو فیصله نه ده شوې، ولی ناظمان د صوبایي حکومت پوسټینګ ترانسفر پالیسۍ پابند کولو فیصله شوې ده.
خبره دا شوې چې ترانسفر پوسټینګ ما ایز پر پالیسی اف د پروینشل ګورنمنت کیږي، لکه ټینور چې کوم اختیار زلو د ضلع بر زلو کوم صوبې
خیبر پختونخوا کې د ضلع حکومتونو جوړېدلو یوې میاشتې نه زیات وخت وشول، ولی لا تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا نه د ضلع حکومتونو چلولو لپاره د اختیاراتو تعین یا رولز اف بزنس نه دي جوړ شوی. ولی ځنې ضلعو کې ناظمانو لخوا نه د سرکاري ملازمینو یو ځای نه بل ته بدلولو او پولیس تانو او سرکاري هسپتالونو باندې د چاپو یا دغلته د ناصافه ورتګ خبرونه مطبوعاتو کې راځي. په کوم چې څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو سخت احتجاج کړی وو. ضلع ناظمانو اختیاراتو کمولو او یا تر اوسه هغوی ته اختیارات نه ورکولو په هکله د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي مشکل پیدا کی، لہٰذا اختیارات بلخوا. اسلام آباد کی شوی دغه غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي کابینې ځنې وزیرانو کارکردګۍ باندې هم سخت ټکونه کړي دي او اعلی وزیر ته په کابینه کې د بدلونونو سره سره د دغه وزیرانو محکمې بدلولو امر هم کړی دی. سرچینو تر مخه اعلی وزیر د اطلاعاتو محکمه پخوانی اطلاعاتو وزیر شاه پرمان ته بیا ورکولو سپارښت هم کړی دی، ولی عمران خان دغه رد کړی دی. او د عمران خان دغه دریدو چې شاه پرمان د میډیا خلکو سره ښه اړیکې نه لري، ځکه هغه ته دغه محکمه ورکول پکار نه ده. دا راپورونه هم مخې ته را روان دي چې اعلی وزیر مشتاق غنی نه د اطلاعاتو محکمه اغستل غواړي، ولی عمران خان مشتاق غنی لري کولو حق کې نه دی. او هغه د پېښور، سوات او سویلي سیمو ځنې وزیرانو او مشیرانو کارکردګۍ نه هم خوشاله نه دی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدون کو د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور کې د مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری د مقدمه نن سماعت شوې ده او د درې کسیز عدالت مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا ویلی چې په دې مقدمه کې د ټولو نه لویه معامله دا فیصله کول و چې په کې یو کس د اختیار لري چې د توهین رسالت تورن ته سزا ورکړي. جسټس کوسا د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د توهین رسالت ملزمان نو ته د خپلو د خلکو په خپله د سزا ورکولو سلسله شروع شوه، نو دا به یوه ډیره زیاته خطرناکه عمل وي. پیر ولایت چا په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د ممتاز قادری د اغې اپیل اوریدنه کوي کم کې چې د ترهګرې خصوصي عدالت لخوا د ته اورول شوې د مرګ سزا چیلنج کړې ده. د نهه په ورځ د اپیل اوریدنې په موقع د بینچ مشر جسټس آصف سید کوسا ویلي دي چې یو عام وګړی څنګه دا اختیار لرلی شي چې د بل یو تن د توهین مذهب په تور په خپل ووجني، او که چېرې داسې کېدل شروع شول نو د دې ډېر بد اثرات مخې ته راتلی شي. جسټس کوسا وویل چې د بده مرغه پاکستان کې د توهین مذهب قانون د ذاتي تربګنو لپاره کارول یو عام خبره ده، او د سلمان تاثیر خلاف چې کوم ثبوتونه پیش کېدل نو د اغې نه په هیڅ صورت دا نه ثابتېږي چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و، بلکې سلمان تاثیر صرف د توهین مذهب قانون کې غلطیانې او کمی په نښه کړې وي او د جسټس سید کوسا په خبره داسې کول څه جرم نه دي. د بینچ مشر د ممتاز قادری د وکیل نه دا هم پوښتلی دي چې د ده موکل د سلمان تاثیر خلاف د توهین مذهب په تور قانوني کاروایۍ لپاره څه کوششونه کړي وو. تېر ورځ هم د دې کیس اورېدنې په مهال سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشر په ګوته کړې وه چې هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون باندې نیوکې وکړي او یو قانون ته ټیک یا غلط ووایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ده او زموږ خبری خپرونه لا دوام لري. د امریکا یو پخوانی استخباراتي مامور ایډوارد سنودن ویلی دی چې د برتانیې او امریکا استخباراتي ادارو د پاکستان انټرنیټي تماسونه د جاسوسي د پاره ثبت کړي. نوموړي دغه خبرې د بی بی سي په یو پروګرام کې کړي دي. نو تفصیل د اسلام آباد نه پی الیاس خان راکوي.
د برتانی خبری ادارې بی بی سی د یو رپورټ تر مخه د دوه وینا ده چې د ادارې د کمپیوټر نتورک ایکسپلویشن استعمال کولو او د ټکنالوژي کمپنۍ سیسکو راوټرز یې هیک کړو او معلومات یې حاصلول. د رپورټ تر مخه دا جاسوسي د برتانی د حکومت په اجازت سره شوې ده او په ظاهره د دې مقصد د تراګرو په پیژندنه کې مرسته کول وو. د سنوډن وینا ده چې دې لړکې د جی سی ایس کیو او د امریکي خفیه ادارې نیشنل سیکیورټی ایجنسی این ایس اے غوندې خفیه ادارو نیٹورک سروس پرووائڈرز پا علم کے نرا وستو او پا خفیت ہوگا دے نیٹورک و سرا تڑلی دا سے آلاتو تا برابر رسیدلشی پا کم کے چی ددوی دلچسپی بھی. پا ریپورٹ کے دا دوا ہم شویدہ چی دا برطانی خفیہ ایجنسی سرا دا سے ٹیکنالوجی ہم شتا چی ہغا سمارٹ ٹیلیفونونا وائرلس وغیرہ ہیک کری او ددوی ڈیٹا حاصل کری. ڈیوا ریڈیو چی پا دے ہڑا دا پوز او پخوانی چارواکی او دفاعی سیڑنکار بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر نے اپختل چی آیا دا دا پاکستان او غربی ہیوادونو ترمنز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په یو بل باندې بے باوري خونه سرګندوي. نو هغه وی
نو داسې قسمه په یو داسې ملک باندې لکه تاسو چې سوال کړو چې هغه مرګ ترفیع هم کوي او په منځ کې پکې بے اعتباري هم وي، نو دې نه دا ظاهریږي چې په پاکستان چې کوم ګامونه اخلي په هغې باندې د دوی پوره اعتماد نشته دی. او دویم طرف ته دا هم دي چې په دوی باندې کېدای شي چې په دغه معلوماتو په ذریعه باندې د هغې داسې بې پابندۍ نه لګوي یا د دوی سیستم خرابوي چې د هغې باندې پاکستان بې دوی فوجونه یا دوی پلاننګ چې کوم دی هغه بیا ناکام راځي. او درېمه خبره دا هم ده چې کېدای شي ځینې استخباراتي ادارې د درېم ملک نه یا څلورم ملک نه دا کاروایانې کوي چې زمونږ خصوصا په فوج کې یا په دغه ادارو کې چې کومه استعمالیږي نو هغې ته مونږ ورته ډسکام ورته وایو چې هغه سیکیور دی، د هغې نه علاوه پاسکام دی چې هغه سیکیور دی، سیول سره سیول لارنسارو سره یا د هغې سره یې تعلق نشته دی ډیټا سره. لیکن د هغې باوجود سیکرافون هم استعمالیږي چې هغه ډیکوډ کېږي، اکسکریبل کېږي. لیکن سپر کمپیوټر چې کله راولي نو د هر یو معلومات چې کوم دی د هغې یو وخت د هغې
وی هغه وخت پورې هغه سکیوري دا غنه پس به هغه هر څوک هغه د کولې شو دا غي معلومات راستل شي لکه څنګه چې سمول دی راستل دي نو د سیو معلومات هم نه دي چې هغه همیشه د پاره هغه کوډ دی مضبوط وي هغه د خلاصيږي کوډونه دا خلاصيږي دا پروتکیږي او د دې معلومات حاصلېږي هیکینګ دی کیږي د دې نه علاوه د دې اوریدل کیږي د ډیټا حاصلېږي او دا غنه بیا وي خپل معلومات حاصلېږي
د برتانی حکومت د سنوډن په دې داو تبصره کولو نه ډډه کړې ده په ډاګه دی وی چې د امریکای استخباراتي معلومات په ډاګه کولو ایڈورد سنوډن باندې فرد جرم لګیدو نه رسته د پروس کې پناه اغسته ده الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دوام لري او سهم د سعودي عربستان د حج په محل په مینا کې د ټیل ماټیل د مرسو کسانو په باب تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو چې پاکستانی چارواکي وایي د مرشمیر اوس درې کم نیوي ته رسېدلی په ریاض کې د پاکستان سفیر منظور الحق مطبوعاتو ته ویلي په مرسو کې 8 کسان هم هلته په سعودي کې خاورو ته سپارل شوي او 45 نور لا تر اوسه بېدرک دي نور حال له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال رابیه پیر راکبي
تیروني درخواست گزار عارف ادریس خپل په درخواست کې د رزق خپل کړي وو چې ډایرکټر جنرال او ډایرکټر حج جده د مینا د پیشي په اړه اصل معلومات پټ ساتلې دي په نړیوال مطبوعاتو کې دغه پیشه کې د 2014 پاکستانیانو د مرګ رپورټونو باوجود د مذهبي امور لاړه غلط شمیره شدل کیږي چې په اړه د لاهور های کورټ قاضي عائشه ای ملک د مذهبي چارو د وزارت څخه جواب غوښتي وو چې نن داخل کړي سو خپل په جواب کې د مذهبي چارو وزارت د درخواست گزار لاړه شدل سوي شمیره به بنیاد او دې غلط معلومات او ذاتی اختلافات ګرځولې دي او ویلې دي چې مرسو او ټپیانو حاجانو فهرست د سعودي حکومت څخه د تصدیق ورسته د مذهبي چارو پر ویب پاڼه نشلول سوي دي چې تر مخه د مړو شمیره شپږ اویا او ټپیانو وڅلوېشت شدل سوي دي په ریپورت کې دا هم ویل سوي دي چې وزارت د حاجانو د خپلوانو له اړخه ورکړې سوي نمونه او شمیره نسی رپورت کولی د مذهبي چارو د وزارت څخه که څه هم د سعودي عرب څخه د دغه پلټونو په اړه د دوی د معلوماتو ورکولو غوښتنه کیږي خو د څېړونکو وینا ده چې هغه کار چې په کار دي بهرنیو چارو وزارت کولی مذهبي چارو وزارت ته ورکړې سوی دي چې د کرپشن نه علاوه د څه کولو جوګه نسی کېدی د پاکستان پخوانی سفارتکار ظفر هلالي وایي
جس قسم کے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جس قسم کے سسٹمز آج کل بنے ہوئے ہیں یعنی اس سے کوئی آپ توقع نہیں رکھے کہ یہ ہو سکتا ہے اٹ از اندر manifest example of a failed system or wo system hai hamari governance system
saranga ch khalak takal kiji aw se kisam nizam ch nan sabah maujood hai da de saham sahila nasi satal ke dai ch dai bat saw ki aw da zmurta intizamiy yo bala nakami dam de ziyatavi ch pakistan ka saham ta da shan pish saha kala ham sabak nazda kawi khud da pishi pa natija ki aham khabar da da ch patola umma ki yo nazar ba khitra ghalai di ch da saudi hukumat saha u pushtal si مستقبل کې په څرنګه د دیرش لکه حجانو لپاره تګلاره خپلوي د هم ویل کېږي چې په کار دی چې ټول مسلمان هیوادونه په دغه عمل کې شریک کړي سي د سعودي چارواکو تر مخه د تیرې میاشتې ستمبر په 15 نیټه د حج په محل په مینا کې مخې ته راتلونکي په پیښه کې 201 کم اویاتنان مړه سوي او 944 تنان ټپیان سوي دي خو بل اړخ ته مطبوعاتي رپورټونه دغه شمیره د زر څخه زیات شایم د ایران او نایجیریا په شمول نور مسلمان هیوادونو په دې اړه په سعودي عرب سختې نیوکې هم کړې دي او دا هم ویل کېږي چې د بدنامۍ له وجې سعودي چارواکي د سلګونو مرسو شمیرې پټ ساتلې دي په پاکستان کې هم تیره ورځ د سنټ د غونډې په محل پر سعودي حکومت سختې نیوکې سوي وي او سنټر عثمان ویلي وو چې پاکستان حکومت په غیر ضروري توګه د سعودي چارواکو دفاع کوي چې یو غلطي ده دوی دا هم ویلي وو چې مرکزي حکومت د سعودي عرب په ضد سخت دریځ نه خپلوي بلکې ویل کېږي چې د دې څخه د سعودي عرب بدنامي کیږي د سېنېټر فرات الله بابر هم وینا و چې حکومت ته پکار دی چې پر سعودي پلوټونو نظر وساتل سي او د دې څخه د پیښې په اړه معلومات ترلاسه کړي سي رابیا پیر ویسوف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
لکه
حجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس حجره وي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوه کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
اوس وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کال 1950 ختم په اکتوبر کې یو کم ډیر شو ملکونو د ملګرو ملتونو منشور تصدیق کو. دغه وخت ملګری ملتونه د یوې ادارې په حیث د تازه ختم شوی دویم عالمی جنگ ویری اخیستې وه. په دې سبب راتلونکي اویا کاله یې د داسې بین الاقوامي قاعدو او ضابطو د نظام په جوړولو کې تیر کړل چې د هغې په برکت د عالمی جنګونو او په خصوصي توګه د دویم تباکن عالمی جنګ غوندې بل جنګ بیا رامخې ته نه شي. په دې قاعدو او ضابطو په سختۍ سره د عمل کولو د ویناګانو تر څنګه عالمی برادرۍ د لویو ملکونو ځینې غوښتنه وکړه چې خپله جمعداري په وړو ملکونو په زور د تپلو نه ډډه وکړي او د دنیا په هر بری اعظم کې د جمهوریت دروچتولو او د انفرادي ازادۍ د پاره کار وکړي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې وی چې بین الاقوامي نظام سره زموږ د ټولو لوزونو ازمیخ دومره بل یو ځای کې هم نه دی شوی لکه څومره چې نن سبا په شام کې ورسره روان دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د شام بشار الاسد څلور کاله وړاندې خپل مخالفت کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو خلاف خونړي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شام کې موجوده حالات پیدا شول. په شام او عراق کې د شر فساد له سببه خپل بقا په شواشه او جنگ کې ویني. د جنگ د ختمولو او عقوبت د ISIL یا د داعش د منځ د وستو د پاره د حق په بنیاد د روغې کولو اجت ته خو حق خدا هم ده چې اختیارات د اسد نواخستې شي یو نوی مشر رامخ کړي شي او یو کوټلې داسې حکومت جوړ کړي شي چې د موجوده ټول اړیګړي په ختمولو یقین لري او دا شان د شام خلک د سر دوباره آبادۍ عمل شروع کړي شي. صدر اوې کله چې یو عامر په زرګونو خپل خلک علالول شروع کړي نو د هغه د عمل یوازې د هغه د ملک کورنۍ خبره پاتې نشي. دینا د انساني کرامو دومره لویه مسله جوړه شي چې په ټولو خلکو اثر غورځي. دغه شان که یو ترهګر ګوند نیولو خلکو سرونه قلم کول شروع کړي د بیګنا خلکو په مرو چړې راکاږي او خزونه وینځي جوړي نو دا بیا د یو ملک د سلامتیا مسله پاتې نشي. دا په ټول انسانیت حمله ده. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وی چې په عالمی سطح به زموږ داسې ملکونو سره پیښې راځي چې د تاریخ دا قسمه سبقونه رد کوي. داسې ځایونه به پیدا کیږي چرته چې به د اولسي رقابتونو د سرحدي جګړو او د فرقیزو اختلافاتو له سببه د ترهګرو جالی په وجود کې راځي او د انساني خواخوږۍ تباهۍ به سر راپورته کوي. په داسې حالاتو کې چې چرته هم قانون او حکومت بې وسه شي نو موږ له تپوس پکار دی خو په دې کار کې که موږ یو موټی یو نو بیا به ډیر زیات مضبوط یو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به تاسو بیا د نړۍ او د سیمې مهم خبرونه اوري او له هغه وروسته به خبرونه وي بل جیوه. نن به تاسو د بل جیوه په خبرونه کې د پښتنو د اصل او نسل په حواله سره زموږ له درنو میلمنو سره بحث اوري. کوربه بوی بهروز خان، تاسو هم کولی سی په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړئ او له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-09-00. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ ټوله خبرونه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی سی، لوستلی سی او کتلی سی. د ویبپاڼې پته ده www.vonews.com/diva. لا مش سراوسي.